سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دروتیشیا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل، د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2024 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ وو. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي، میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. دې ادارې ویلي، له افغاني سرې میاشت ټولنې سره په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړي، څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې، دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 دوزه واکسین تطبیق کړي او 8,188 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ وو، د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د دوشنبه پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل، تیر کال 25,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبر لیک کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبر کړی، زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالی ملاتړ شوې ده. ډبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې بیا نسبتا ارزانه ده، ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 1215 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یوه نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټي مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي، دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوی چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پر خښ شوي ماین وخود. د ده په وینا، دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو لاغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودې مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل، د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي، دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي، غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا، دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده، په یوه لارۍ کې وړل کېدل. او ستور پیژاندی د 2024 کال د دسمبر راهیسې د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تیره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې، څه باندې 2% امکان شته چې د 2024 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2022 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یوه اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ، دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو ځانګړی غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه باندې بحث وکړ. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړي توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمېر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډېدا په تېره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دا یې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل، هر څوک یې اخیستلی نه شي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي.
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړي خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې را شروع سوې ده، نوې سوې ده، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت سوې دي، سره کمزور دي، کارونه نشته. ټول دغه انسانان ته سوې نه چې ګرد راځي بیا کار دي، بیا کارې صدا دي، یو نیمه بجا یو بجا وخت دي، دغه بیا کار سره ناس.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاس تر توام تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیرابیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپیخي ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څنګه تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ اونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړي توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچول او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاتکړه د سوریې په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنیو پخوانی پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولې او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول دی. متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بلل دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیایي پروژو کې کار کړی، د پی ون او پی ټو او اس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق تر څنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازي توپ کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخې په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته لیږلې راغلي چې که امریکا دا استثناوي ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. پلیکی دا هم ویل شوی چې د دې استثناونه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژبنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بلغری سکاټ پیټرس پر خپل ایکسپانکشلی چې د هغو افغانانو پریښودل چې له امریکا سره همکاري کړي پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس اینو سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما خصل هر څوک یې خصل نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت دی ویزو هم کم کړي، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړي، هغه پیسو باندې یو میاشتې نه ویزه درکې.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخت رسیدو سره سم د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړي یا کار کړی دی، خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنی یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی ک تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوی کسان خوش نشینو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ورسلغه د خبرداري ورکړی دی چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دی چې اسرایل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرایلي رغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرې لرلو ته په دې اړه باندې وویل،
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډلیزو توګه باندې را خوشی شي.
not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2.
تموچی د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغي په وشتمه باندې اسرائیلي ارغمالو یو بل ډله را خوشی کړی. خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرلارنو ته د خبرو پر مهال همدارنګ وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطینی کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د نجونو او خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې نږدې څلور کال کېږي چې افغان جونې له زده کړو محروم دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي ک افغان جونو ته د تعلیم زمینه برابر شي کولای شي د بیلابیلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړي په غاک پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نو موري ازادي راديو ته وویل چې د ټولو افغانون جنو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو لپاره د جنسیتي او کلتوري خندونو ماتولو ته دوام ورکوو او خو چې افغان انجونی ان په سختو شرایطو کې هم بریا تر رسیدلې شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د انجونو لپاره الهام بخون کيدي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د انجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. پریک دی چنجونی زده کړې وکړي او دروخن راتلونکو په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 المریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې افغانون جنو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نو موري وویل سره له دې چې هر ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز نه زندگی میکنم.
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندې مثال یم او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم د اسماله پر هم د خوشاله زید او هم د غم خوشاله يم زکه هر ورځ خپل مخې ته نږدې کیګم خو هر نوی کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده،
چه در داخلی کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چې د کابل اوسیدونکو داولش بګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځول شوی وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوې. دا یو ستر ناورین دی چې بران ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمبر نجونی هغه چې بهرنوي په هنتونونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نورې تکړه شوزي، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشي وي. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو شوزي په کورونو کې بندي کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړې ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربش خوست هلته د موساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني چې د یوې خوا پکې یو کس وژل شوی و د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله خیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د موساخیل ولسوالۍ د دوو کورنیو اوسیدونکو 10 کلنه دښمني د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخښونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواوې یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخور او نرخیان وای خلق لباده یا دخمنه پتنگ شوی او کچی ری خلاصمن خلقی دروغ جوری حسی وکی خکی لوری روغی تا تیاریگی. دا مسلحین و دا جرگی یا وغیری حاجی حنان مشاد را دیتو ویل
تقریبا دیس کوله کیگی دا دوالا دخفل منطقه پریخ و پرار شوی و بلوطن تلوڑا چه وسا پیر پنور منطقه که شپی سبو کهوی اخیر دی مگد مشرونو دی ورمه کرامو او دی وسنی حکمت دی چارواکو پا حالو زلو او میګ کوم مشرانو په حال زده ایدغه ترمنس بل اخره فیصله وشو.
د یاد په خوانی دښمنۍ خې لوري د دوی په منځ کې روغې جوړې تخوخ دی وای د ژوند تیر د شکالې لستونزو او کړهونو سره ملو او ډېر محتاجه تیرې کړې دي. د دواړو لورو په استازي توپ اول بیک او جوال شاو ول
ډېر سند ته مخ مخ شوې والا خو سره کوم شپې څو ورځې ته نستای وب سره خورای وي یا خدای پاک وسینه خدای پاک سیخ
دا خو را دښکول مخ کې دي خان بیگنه ول بیگنه
یونیک پرول ولګید تقریبا مشکلات ډیر نه پوتیر شو پک شو اوس په ځان ډیر خوشحال یو د کومونه مشرونه نه چې میک تاسو سپه خلکو جوړ کړو.
قومي مخاور زیاتوي د بدی او دښمنۍ او منفي اغیزې وي کورنۍ پورې نه محدودیږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبت پرمختګونو په مخ کې د خندونو لامل کیږي. قومي مخاور ملک توریالی منګل ویل
د ټول خوس میشتو ولسونو باندې مې غږ دادای چې ټول باید د امن لار غوره کړي د قومي مشرانو علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړي ترڅو د وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخاوني ولې شي.
یاد دی وی په لوی پکتیا او په خاص ډول خوس کې د ځمکو غرونو دختو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنۍ تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. کندهار کې ورځنی مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په چیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وای ډېرې وختونه ناهیلي کورته ځي. دا په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډېریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډېرې کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي کې را شروع شوی دی نو وي سوي په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت سوي دي، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته سوي نه چې ګر راځي بیا کار دي بیا کار سره دا یو نیمه بجای و بجا وخت دی دا ګر بیا کار سره ناس کار نه دی ورپیدا سوي در وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیا کار په بیا کاری کې روانه مخلوق واجر ټول دا یخ سره کار نس کولای بل کار نسته کار نسته کارم مشکلات دا غږی کار نست ساجی حالتوم داسې سره زی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نست شي نست بس په پور کوم چلو بلغه مکسر.
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنې دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی خودلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی هم نه خواري سره نه روزګاري شی نسته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په یو ورځ دوه درې کې خواري پیدا شي کله نه شي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې یان دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راواشل ته بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی دا اوسه پورې ولاړ هلته کارونه و شو دغونه یو روزګار دغه ولاد و هلته بېخي ډېر وخت تېر کړی دلته چې راغلی ولاکه زیره معلوم دی یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا شي کله نه شي پیدا بس بېرته ولاړ سو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بیوزله طبقه په ځانګړې توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکو دی وای د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو لپاره دایمي کارونه برابر کړي.
د وو غرغندا و سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چراسه بیکار یو بدلته همیاشتو همیاشتو بیکار کښنستلی انډواله کار نسته. دولت صدقه غواړي چندواله کارونه را پیدا کړي کار وکړي ژوند وکړواله کارګر د پاره کار بس دایمي کار انډواله اخته یو بل ورسره شخوند کینو کار نه نو بر مردل تاسو کوچ پجا جرو کې ناس یا پښیدان چوکلا
دا مجبوری حالاتی چې ګرد په دایرو کې سره ناشته او دا ځوانان چې ویني ګرد برور کور زای بچان نه پاته د موږ دلته د ناشې زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دایرو کې ناشته برور هر سړی په خپل ماشام روډي پریږدي یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی قبول کړئ نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي د غزمج لغه تریوځه پر ورسو شي د تپم ساکلا کې شبکې ډیره د بیسم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نکړي دلته دوا ګنجب ستا دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې جنگ وو یو وار جواب درکې بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډیر ګران دي خلک لږ استفاده ځینې کوي د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سلاتیا پوانی ورکې هغه یو سلاتیا پوانی هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفول ځکه د دوی شبکه کار نه کوي نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تریوځه پر ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کې انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک 200 دقیقې ته ضرورت لري 50 دقیقې ته ضرورت لري نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي ډیر مننه په مخه مګلونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو باید سی مو سره کوم کو نو وسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زه د هلمند نه دالی ول سوال زه محمد نبی استاد خبرې کوم دغه موږ غواړو چې دا د شورا پر منځ کې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بسم خدا موږ ډیر وسره نه بستنګ وروره مننه ژوندې وست
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي ملما
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فاطمه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ده دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونس کولی ماسلنه ونس کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترنه ځکه زده کړې په دغه مخ کې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې هم داسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته ساده نو دغو کومکونه وکړلو نو موږ اوړي رنجونې نورې پارېږي کړلو بیا لغن مو زکر به دلې او بیا ما خپل سی وخت می ځای نه سی او نه سی په ځینی ادبی پالیتونه می څوم ادبی پالیتونه ما له وخت نه راځه کول نه مکتب له دورې نه خو بس دلته می لږ تیز پرت پر سنیو ته می پالیت شروع کړو خپلې لیکنې می خپرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به می کولې لغنه وروسته سی بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېد بس اوس هم ترالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې زموږ ډېر ناامیده
کړو ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره ناامیده وم ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده به دي زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې سوي هغه ځل کې واقعانه زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهیر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکینې وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پېژنو ځکه موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه هغه وخت کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ستاسې یوازې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب سه باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د خښنه خوښ سو ځکه چې دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه ولنو بیا دلته هم راځي وم خوشاله.
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې و سیده حمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تلته د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا تلته څه تعلیدلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړم راته وایي.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ ذره بل رنګ اساس غوندې وه. مشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوق برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید داسې وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې څهسي شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکله زیاتره وخت کښې، شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکل مې کول. بیا ډېر وخت کښې موږ مکتب کښې وړو، دې کښې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته هغه و. نو بیا دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې. او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونه سوای، ما ونه سوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدغو کې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلی دی په فایل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم زیا پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دغه کله کوي
بالکل
مسام
باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چا په رسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې بیا داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاتې شوې وای چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگم خبر مستعار من کاراوان بس نم اکثر وقت کاراوان آینا حال تزو اسم کم سی پخبالو خلقو کیم بیا عزیزان نشاون.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو خو په هغو خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوسم نه غواړم څه وکړم، اما دا څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوسم، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی.
فتحانه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او د ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کښې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو د افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو پی ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟ که څنګه
مخکې ویلي چې مکتب رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم، موږ په دې کې ورکړي چې موږ څوک انتخاب کړو، بیا د هغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم له نارو هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتونو ور پیژنم سی اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن دی شاید دی وطن سره خوشیږي نو دغه خاطر نو بیا ما پوښتنه دی دعوت لاري د مسیران مشان کوم دالو وطن ور ما کما روستون کو تی ور وشم له د غلارنه دا ما ډیر وخت کی تا دعوت لاره د مرکز اتر مختوړلې او ځینې د شازو په کلتورونو په دیو د شازو په ستونزو په دیو مې راپورونه جوړول هغه د لارې مخبرول د شازو زیاتره لیکنې به ولې سماته به راسیدي له غونجونو سره یا سی زیاتو غوته لاس دسترسی نه درلوده دیغو انجون لیکنی و داغه با می لگاوت میریا نخبره ولی الیغو رستا با تی داغه سلمی سال که یا ما خپلا و گفته سی دی شازو لپاره سی خپلا دی شازو رغو سی جی موشتی با اکثر منجون رو تا اول زو زکماتا تجربه که دا بیادا نور انجون موشتی با اکثر سی لیکنی با مولی جلی کن مجلی تشازت نو آقا دیگه تواتو لیکوالان آسی کن بولو لکه وطن پسات ها باودی و لیکنی با انتخاب سنو لیشازو بیچارگین و زکسی یو پشازو که انگیزان اولا سی بل دی آم و فازو لیکنی بی کم سنجون اولی اول لیکنی بی نخبر اولی زکسی اغا با انگیزان او پشازو که اوی بخپل لیکوالی با وی بشاری و در حدود سات لیناتی که بی انتخاب دل دی مجلو لپار اغا نه انتخاب دلی دا وزیاد و سماد فضل دل اونو تاس اسمانی و دا دیزده که بحیر و سیزن ری دلی و دی وزیاد چیزن زول ما گفت از خپل دی شازو لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی خپل دی شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاتر غوندی سی اوی تا یو دار ورکو سی مروس هم شازی کولای سو سی یو چوکو با مر باید امید نرس بایید حالات که مر باید وشو سی دقسی یو وزیر تو هم بدیر وزیر که هم مر زوند کهو نو بس دقا با خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجلن و قراویستل سی دشازو لکنی شیرون دیوگوی دستون سو پاقل دیوگوی لپارا معلومات سی بکخ پارسی نو داغ خاطر باندی مجلن قراویستل بیا دشازو لپارا و سی وسبک دشازو خوشبختان انجونی ورک زیادی خوشحالم دی زخبالم نیسی کل دنجون خوشحالی وینم وطنم خوشحاله کیجم کارت سوم را حالات ستونز من دی بیا هم دیوهی ل خوشحالی را کور کیجی دی اغوی دی کنی وست خبراوام یعنی موش وست انجونی وست خبالش ازی ایو مجاله لاری نوزه پدیغ اغبان خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واتس اپ د لارې مختخبل لیکنه را لیکي موږ یې ډیش کوو انتخابو یې ډیزاین وي بیا په انلاین باندې چلی په شکل ورته خبرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په کام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه د ایستونز ځان سره لري او یو نوې فایل نوې کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټوله در سره او مالی مرسته در سره څوک دی
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان اور باندې پو مالی هغه موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر فیغاز ماسر زیادر وقت شخصیز ماسر کمک زیاد کئی خواصلا دو کسانیو بس مالی غموشنا نرون راتر خبالی مختورو
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند راته وایي
اسان خو په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه کنه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت ستونزمن او اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنه مې زندانی سوندار کوم جوړوي
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسوو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر ورته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
Thank you.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.